د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو. خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي یوه اونۍ وروسته به د کانکور نتیجې اعلان کړي. اوس د دې ساعت خبرونه به خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت تمر شوی چې د پاکستان او حکومت به په افغانستان کې د سولې پروسې له بریا سره صادقانه همکاري وکړي. اجرایه ریاست وایي ترورستان د یوه هیواد سیاسي او پوځي ګټې هم نسی تضمینولی. د افغانستان اجرایه ریاست دغه څرګندونې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د وروستیو خبرو په ځواب کې وکړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د امریکا دفاع وزیر د جمعې پر ورځ ویلي چې د امریکا متحده داسې کومه پالیسۍ پر مخ نه وړي چې مقصد یې په ایران کې د رژیم بدلون او یا حکومت لري کول وي. هغه وویل چې د امریکا هدف هغه دی چې په منځني ختیځ کې د ایران د خطر ډک برخود ختمول دی. شغلی میتس دا خبره لغه ورسته کړي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ایرانیانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې یو ټویټ کړی او ایران ته خبرداری ورکړی چې امریکا ته ایران ګواښنه کول که جاري وساتي نو سخت عواقب به وویني. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ وویل چې هغه غواړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مسکو کې د هغه میلمسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د جمعې پر ورځ په جنوبي افریقا کې د بریکس تړون د غړو هیوادونو سره د سرمشریز پر مهال خبریالانو ته په خبرو کې وویل چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ ټلیفوني مکالمې کافي نه دي. دغه نظر سپینې ماڼۍ هرکلی کړی دی، که څه هم د دغه دواړو مشرانو په هلسنکي کې د ملاقات وروسته پر ټرمپ د انتقادونو لړۍ لا هم روانه ده. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د دې دوهمې غونډې په اړه لیولتیا ښودلې ده. ټرمپ ویلي دي چې غواړي د دغه دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې سمون راوستل سي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز میتس ویلي دي چې دی هم د اول وار لپاره د امریکا او روسیې د پوځي مشرانو ترمنځ د خبرو په امکاناتو غور کوي. میتس زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده سوې. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پرون د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جولای د 25مې نیټې انتخابات ګټلې دي. د خبر تفصیل به د شکولا رحیمزی څخه واورو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې عمران خان د دې هیواد پارلماني انتخابات ګټلې دي، خو ګوند یې په ټاکنو کې دومره څوکۍ نه دي ګټلې چې وکړی شي ځان ته حکومت جوړ کړي. د کمیسیون ویلي دی چې د حکومت د جوړولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند باید ائتلافي حکومت جوړ کړي. عمران خان د پنځمه پر ورځ خپل ګوند د انتخاباتو ګټون اعلان کړی و او په یوې تلویزیونی وینا کې یې ژمنه کړې وه چې د فقر او د هیواد په ټولو دولتي ادارو کې به د اداري فساد په ضد مبارزه کوي. هغه په خپل وینا کې همدا شان ژمنه کړې وه چې پاکستان به په یو بسیا اسلامي دولت بدل کړي. عمران خان همدارنګه ویلي ول چې د افغانستان او هند سره د پاکستان اړیکې به ښې کړي او په عین وخت کې وویل چې د امریکا سره د متقابلو ګټورو اړیکو غوښتونکی دی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او متحده مجلس عمل د ټوټاکونو پاره بیا رد کړی دی او د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو ټول ګوندیزي غونډې رابللو ژغ کړی دی. د میمې مشر مولانا فضل الرحمن د جمعې په شپه یوې خبري غونډې ته په خپلو څرګندونو کې انتخاباتو پایلې رد کړې او ویل چې نور ګوندونه به هم د انتخاباتو پر ردولو رضا کوي. مولانا فضل الرحمن داسې وویل:
هم دوباره انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے.
موږ به بیا د انتخاباتو تر سره کولو لپاره تحریک چلوو، احتجاجونه به کوو، نه به خپله په ارامه کښینو او به نور آرام ته پرېږدو، بلکې یو زورور پاڅون به کوو. بلې خوا د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان خبري کانفرنس ته په خپلو خبرو کې د ټاکنو پایلې رد کړې دي او د جولای پر دیرشمه نیټه یې د احتجاجونو کولو اعلان کړی دی. په کوټه کې بیا د پښتونخوا ملي اوینګ پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي هم یو خبري کانفرنس ته په خپلو خبرو کې د ترسره سوو عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې. هغه وویل: د الیکشن کمیشن د شفاف انتخاباتو په کولو کې مکمله ناکامه سوې ده. دا به د لدوی وپوښتل کیږي چې کارکوونکي ولې دومره بې وسه وو. آیا دوی خپل واک او اختیار ایم آی او ایس آی ته سپارلی وو او هغوی یا که هغوی ورسره په زور اخیستی وو؟ بلې خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر سردار محمد رضا خان په ټاکنو کې د درغلیو تورونه ردوي او ټاکنې رڼې او شفافې بولي. یو لورپوری چارواکی ویل دی چې واشنگتن په دې باور دی چې په ترکی کې نیول سوی امریکایي وایز به ژر خوشی کړل سي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې د خرابۍ په لور دي. سیم براون بیک چې د امریکا په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ سفیر دی ول ډیر زیات امکان دی چې هغه ډیر ژر به خپل کور ته راستون سي. له دې مخکې د امریکا متحده ولسمشر ډونالډ ټرمپ انکرې ته ګواښ کړی و که په د هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي یا وایز آزاد نه کړي نو واشنگتن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه د چا امر نسی منلی. دا و خبرونه ستاسو د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د روان لمریز کال لپاره د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د کانکور ازموینې بهیر بشپړ سوی او ټاکل سوی چې تر دوو اونیو به د کانکور د ازموینې نتیجې اعلان سي. په دې هکله زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي د 1496 اوم او 1497 اوم لمریزو کلونو د دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د شاملېدو لپاره د کانکور د ازموینو بهیر د تېرې پنجشنبې په ورځ بشپړ شو او اوس دا وزارت د دغو ازموینو د پیلو پر اعلان باندې کار کوي. د لوړو زده کړو د وزارت وایند زیا ساحل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینو کې له 200,000 څخه زیاتو د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه.
هم تر 12 ورځو پورې مکول شو د سکه کال د کانکور پایل اعلان کړو. یو څه ته چې غواړم ورته اشاره وکړم دا چې د شاوخوا 200,000 د کونکو لړلې چې سکه کال په ازموینه کې برخه اخیستې ده وش په تزرای انجونی دي.
د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې سکه کال په کابل ولایتونو کې په دولتي پوهنتونونو کې 12,000 د 12 ټولګي فارغان جذبېږي او هم به د لوړو زده کړو په موسسو کې 35,000 نور د 12 ټولګي فارغان جذب شي. په افغانستان کې شپږ دیش دولتي پانتونونه په کابل ولایتونو کې فعالیت کوي. د دغه شمیر سربیره 110 خصوصي پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسې په کابل ولایتونو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې خصوصي پانتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د خپل جلا کړنلارو له مخې خپل مربوطه تحصیلي ادارو ته زده کوونکي جذبوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اټکل له مخې اوس مهال په دولتي او خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې شاوخوا 200,000 محصلین په زده کړو بوخت دي. په افغانستان کې د نامنوي له امله د پوهنې بهیر په ټولو ولایتونو کې یو ډول پر مخ نه ځي. په ځینو ولایتونو کې په زرګونو هلکانو انجونی د 12 ټولګي څخه فارغان کیږي او زیات شمیر لوړو زده کړو موسسو ته لار مومي. خو په یو شمیر ولایتونو کې د پوهنې بهیر ډېر شاته پاتې دی. هغه تا چې په زور ولایتونو کې د ګوتو په شمیر انجونی د 12 ټولګي څخه فارغيږي. افغان حکومت دغه ولایتونو لپاره د کانکور په ازموینه کې د انجونو لپاره په پوهنتونونو لوړو زده کړو موسسو کې سیټونه جلا کړي دي. د لوړو زده کړو د وزارت وایند زیا ساحل وایي چې سږ کال هم د انجونو لپاره په پوهنتونونو کې 6,000 سیټونه په پام کې نیول شوي دي.
لپاره شاوخوا 6,000 بورسونه لرو. په مختلف پوهنځیو کې د خزو لپاره ځانګړی کوډ لرو چې واځي خزي د غوراوی حق لري پرته لدی چې هغوی په عمومي کانکور کې انتخاب وکړي. موږ د خزو لپاره 6,000 سیټونه واځي د خزو لپاره ټاکلې دي ترڅو هغوی لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کانکور د ازموینو د بهیر د شفافیت په اړه په تیرو کلونو کې ډېر شکایتونه موجود وو. خو د تیرو دوه کلونو راهیسې په کابل ولایتونو کې د کانکور د ازموینو د اخیستلو وړاندې په کانکور کې د ټولو ګډون کوونکو پیژندنه د بایومیټریک سیستم له لارې کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم دا مني چې د دغه سیستم په کارونې سره کانکور د ازموینو په بهیر کې شفافیت رامنځته شوی دی. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون منشي میرمن لیلما ولی حکیمی امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د کانکور د ازموینې په بهیر کې شفافیت راغلی.
څوک چې د کانکور د ازموینې لپاره امتحان ورکي اول د نوم قطع کیږي. نوم چې قطع کیږي هیڅوک نه پوهیږي دا څوک دی. درې کاله کیږي موږ موافق یو او استقبال کوي دا پروسه.
په افغانستان کې به پخوا په کابل او نورو سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو نوی تعلیمي کال د نوي کال په سر کې پیلېده او په ګرمو سیمو کې به د دوبي په اخر کې نوی تعلیمي کال پیلېده. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت د پریکړې له مخې د تیرو دوه کالو راهیسې په سړو او ګرمو سیمو کې د افغانستان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نوی تعلیمي کال یو ځای د دوبي په وروستیو کې پیلېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹنا خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ټاکل شوی ده د افغانستان د سولې ولسی حرکت د اگست په شپږمه نیټه د کابل په حضوري چمن کې پارلات وکړي. دوی اوس د برتانیې د سفارت مخې ته راغونډ سوي او ادعا کوي چې دا هیواد په افغانستان کې ناخوالو ته لمن وهي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دوی به د اگست په لسمه له کابل څخه مخ د بلخ په ولایت ولاړ سي، څو په دې مسیر کې سوله غوښتونکي وطنوال له دوی سره په دې ولسی حرکت کې ګډون وکړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی په دې اړه له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې.
ستاسی دا مدنی اقدامات اوس چیرې رسیدلی دی؟ پرلت کوم ځای کې دی او تروسه مو له چا سره کتلی دی؟
په پیل کې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس موږ د انګلستان د سفارت مخ ته یو، دلته به تر نامعلومې نېټې پورې ناست یو. اعتراضونه به دوام لري. له دغه ځای څخه د برېټانیا پر ولس غږ کوو چې له بده مرغه د انګلستان حکومت په افغانستان کې پر دې پانګونه کوي چې قومي تفرقې رامنځته کړي، د قومونو ترمنځ ویشنې رامنځته کړي، همداراز ژبني تعصبات ته لمن ووهي. موږ له همدغه ځای څخه د برېټانیا پر ولس غږ کړی دی چې خپل حکومت له دغې چارې راوګرځوي او یا هم پر خپل حکومت فشار راوړي، او تر څنګ د نړۍ په نقشه کې د پاکستان په نوم یو هیواد همدې انګلستان رامنځته کړي. له بده مرغه چې هماغه هیواد د دې لامل شوی دی چې اوس نه یوازې دا چې په افغانستان کې وینې توهیږي، وینې بهیږي، همدارس په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د همدې پاکستان له کبله تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، جګړې رامنځته شوي دي. د انګلستان پر ملت موږ غږ وکړ، موږ غږ کوو چې دوی باید پر خپل حکومت فشار راوړي، څو هغوی پر پاکستان فشار راوړي او پاکستان له دغې چارې څخه بند کړي.
وطن دوست صاحب، نو تاسې د کومو دلایلو په اساس وایئ چې انګلستان په افغانستان کې د ناخوالو پراخېدو ته لمن وهي؟ دا خو یوه مسله وه چې ډېر پخوا پاکستان رامنځته شوی، اما تازه دلایل مو څه دي چې تاسې دا ادعا کوئ؟
دا څرګنده ده په یو شمېر سیمو کې، په ښارونو کې دا لیدل شوي دي چې خپله د برېټانیا پوځونه او استازو هلته له ولسونو سره نږدې لیدلي دي، هغوی ته د پروژو په نوم پیسې ورکړي دي، هغوی ته سوژې ورکړي دي، هغوی ته دا ویلي دي چې باید په دغه اړه خبرې وکړي، په دغه اړه څرګندونې وکړي. ښه بېلګه په هلمند کې کتابونه چاپ شول، همدې برېټانیا پیسې ورکړي وې. کتابونه کې یوازې یوازې پر دې باندې کار شوی و چې پلانکی کوم په اوله سوه دوغونه نیټه کې له پلانکی کوم سره په جګړه کې دوه ځوانان ووژل شول.
داسې هیلې پیدا شوي چې ممکن د لوی اختر په ورځو کې بل اور بند اعلان شي. زه مطمئن یم چې ستاسو هڅو هم په دې برخه کې خپل ارزښت درلودلی دی. ستاسې هغه خواري چې مو کړې، سختۍ مو ګاللې دي، تاسې واقعا څومره هیله من یاست چې په اختر کې به افغانان، هغه افغانان چې له جګړې ډېر سخت ستومنه شوي، د یوه اور بند شاهدان واوسي؟
د هر هغه هیواد ټولنې، اتحادیې او پرڅخه موږ مننه کوو چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کوي، ژغ پورته کوي او یا هم افغانانو سره د سولې ژغ بدرګه کوي. په لومړي ځل په افغانستان کې د کوچني اختر په درو ورځو کې اوربند رامنځته شو. په اوربند کې د همدې اولس ارادې وې چې په لومړي ځل موږ یو سولیز اختر تر شا پرې شو. تمه ده چې یو ځل بیا به افغان حکومت او افغان طالبان دې چارې ته غاړه ږدي او په اختر کې به اوربند اعلانوي وي، هغه نو که اوږدمهاله که لنډمهاله وي. زموږ د حرکت همدا ارزو و په پیل کې او تر اوسه پرې همدغه تمه ده چې دواړه اړخونه باید اوربند اعلان کړي. زموږ د پرېکړه لیک لومړنۍ ماده همدا و چې افغان حکومت طالبان باید اوربند اعلان کړي. دومه ماده دا و چې دوی باید د سولې لپاره یو ځانګړی مرکز وټاکي. څلور مادې مو لرلې. پر همدې مادې موږ ټینګار کړی دی او بیا ټینګار کوو دا چې له کابله تر بلخه پورې پلی تګ کوو، او دا ځل پلی تګ به مو لوڅ شي وي. پر دواړه اړخونه مو همدا غږ دی چې دوی باید اوربند اعلان کړي، څو افغان ولس ژوند په خوند پوه سي او دوی دا وویني چې ژوند څه معنا. بله دا چې تر اوس پورې افغان ولس یوازې یوازې د اوربان کلمه اورېدلې ده، د ټلویزیون پر سکرین لیدلې ده، د راډیو څخه اورېدلې ده، او یا هم د کاغذ پر مخ لیدلې ده. تر اوس پورې دوی د اوربان خوند په ژوند کې نه دی څکلی چې اوربان معنا څه.
وطن دوست صاحب، تاسې د لومړي ځل لپاره د طالبانو څخه غوښتنې درلودې چې هغه په یو ډول رد شوې. آیا تاسې بیا په طالبانو سره مستقیم غیر مستقیم ډول خبرې کړي، تماس مو نیولی؟
له طالبان سره زموږ کمیسن هم خبرې کړې دي، موږ هم خبرې ورسره کړې دي. په سیمه ایزه کچه طالبان د اوربند او سولې ملاتړې دي، هغوی غواړي چې اوربند وسي، سوله وسي. په لوړه کچه ځینې ستونزې شته، ځینې ستونزې په حکومت کې هم شته، ځینې ستونزې د طالبانو په رهبرۍ کې هم شته. دا چې موږ د یو شمېر سفارتونو مخ ته خیمه وهو، کښېنو، غږ پورته کوو، اعتراضونه کوو، همدا دلیل دی چې په روانه جګړه کې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاس دی، یو شمېر هیوادونو، یو شمېر سفارتونو د طالبانو په لیکو کې او یا هم د حکومت په لیکو کې ځای موندلی دی. کله چې دغه دوه لوی اړخونه د سولې اراده کوي، له بده مرغه دوی مداخله کوي او هغوی نه پرېږدي چې په خپلو کې سوله وکړي او افغان ولس ته د اوربند او سولې ډالۍ ورکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د میرلین ایالت یوې فدرالي محکمې د جمهور رئیس ټرمپ خواست چې د واشنگتن ډی سي او نیویارک لویو څارنوالانو پر خلاف یې محکمې ته کړی و، رد کړ. د رپورټ غټ کې به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
د میرلند د ایالت د فدرالي محکمې قاضی د جمهور رئیس ټرمپ خواست رد کړ او د واشنگتن ډی سي او د نیویارک د ایالت لوی څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې د هغه پر خلاف په محکمه کې دایر شوی قانونی دعوا مخ پر وړاندې یوسي. د واشنگتن ډی سي او نیویارک څارنوالانو محکمې ته په خپل خواست کې ویلي دي چې ټرمپ د جمهور رئیس په توګه وظیفه اجرا کوي او د قانون د غوښتنې برعکس له خپل نامه نه په استفاده په خارج کې د خپل تجارتي کاروبار له درکه پیسې ګټي. د ټرمپ مدافع وکیلانو له محکمې نه غوښتنه کړې وه چې د لوی څارنوالانو لخوا دایر شوې دعوا خارج کړي. د واشنگتن اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ په اساس دواړو لویو څارنوالانو د خپلې مدعا د ثبوت لپاره محکمې ته دا دلیل وړاندې کړی چې د متحده ایالاتو قانون یو برحال جمهور رئیس یا بلکم لوړ پوړي رسمي مقام ته اجازه نه ورکوي چې له خارجي حکومتونو سره د تماسونو په وخت د شخصي کاروبار په خاطر نغدې پیسې او یا نور مالی ګټه حاصله کړي. د ټرمپ فاونډیشن چې د جمهور رئیس د زامنې په نیویارک کې اداره کوي وایي چې تیر کال ورته د یو خارجي دولت مشرانو یو لک $50,000 ورکړي. د واشنگتن ډی سي او نیویارک لوی څارنوالانو د محکمې نه غوښتلي چې ټرمپ له دغه کار نه منع کړي او کومې پیسې چې د ټرمپ فاونډیشن د بهرنیو حکومتونو نه تیر کال او یا سږ کال اخیستې وي دولتي خزانې ته بیرته تحویل کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په یوګندا کې د اساسي قانون محکمې هغه قانون تایید کړی چې د ولسمشری نومندانو سنپ کې قید نه دی. له دې قانون سره به د یوګندا جمهور رئیس وکولی سي چې د عمر تر پایه د جمهور رئیس په توګه پاتې سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې حلیمې اتونامي په رپورټ کې د ګالیا رڼا نورستانۍ څخه واوري.
د یو له ساعتونو بحث وروسته د یوګاندا د اساسي قانون د محکمې د 15 قاضیانو څخه څلوري هغه قانون رد کړ چې پکې د 15 اویا کلنۍ وروسته یو کس نشوي کولای جمهور رئیس شي. د یوګاندا او سره جمهور رئیس موسینی 3 اویا کلن دی او د دې قانون پر بنسټ یې نشوي کولای چې د 2011 کال وروسته د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړي. ډیر شمیر کسانو د دې قانون د رد کېدو سره مخالفت ښودلی. انتقاد کوونکي د جمهور رئیس موسینی 2 کلن دوره د بشری حقونو څخه د سرغړونو، کمزورو ټولنیزو خدماتو او فساد سره مل واکمنی بولی. جیمز کننت کاکروچ د قاضیانو د هیئت په ډله کې وو او د محکمې د حکم سره مخالفت ښودلی. داسې وی:
ما ته معلومه شوه او دا اعلان کوم چې د 2013 کال ټول اساسي قانون تعدیل د اساسي قانون خلاف عمل دی او له همدې امله باید باطل شي. د دې ټولې مادې باید د یوګاندا د اساسي قانون څخه حذف شي.
د قانون د تعدیل په بهیر کې د یوګاندا د پارلمان غړو هغه قانون چې د دوی دندې د 15 کلونو څخه تر 5 کالو پورې وغځول شي هم رد شو. 15 قاضیانو په پنل کې د دې خبرې سره مخالفت وکړ او ویل چې دا خودخواهي ده او د خی حکومتوالۍ د اصولو خلاف دی. قاضیانو یادونه وکړه چې د پارلمان د غړو د کار مودې غځول یوازې هغه وخت امکان لري چې استرالي حالت وي او هغه هم یوازې د شپږ میاشتو لپاره. وینی کینزا په پارلمان کې د اپوزیسیون ډلې مشره وایي چې د قاضیانو دا پریکړه د پارلمان غړو ته یو مهم درس دی. زموږ ملګري چې فکر یې کاوه ولسمشر موسینی د دوی لپاره ښه و، اوس به پوهېدلی وي چې دا قانون یوازې د ځان په اړه دی. د عمر محدودیت لرې کول دا معنا لري چې ځان ته یې لاره پرانیسته. لوی څارنوان میسیګوا راګواتانا د محکمې په حکم خوښ دی.
دا تر ډېره حده متوازن قضاوت و او دا زموږ د قانون حاکمیت لپاره یو ښه انځور و. دا یو داسې حالت و چې ټول پکې ګټون کې و. موږ په ځینو مسلو کې بریالي شو. هغوی چې دا غوښتنې درلوده او محکمې ته یې عریضه کړې وه هم
وس باید د یوګاندا ولس د 2020 کال انتخاباتو ته انتظار شي او د خپل رایو په وسیله بدلون راوړي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غک آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګری ملتونه وایي 200,000 تنه چې د سوریې په جنوب کې د 5 هفتو د جنگونو له کبله بې کوره سوي دي بشري مرستو ته ضرورت لري، مګر دوی ته رسېدل ډېر محدود دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپوټ رالېږلې.
د سوری امنیتي قواوې او د دوی روسي متحدین په خپلو حملو کې کامیاب شولو چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې اکثره یاغیانې له هغو سیمو نه په شا وتنبولو چې د دوی تر لاس لاندې وي. د 5 هفتو هوایي حملو او د بمونو اچولو څه باندې 102,000 تنه د درعا، کونیترا او سویدا ایالتونو کې مجبوره کړل شلو چې خپل کور کلی پرېږدي او وتښتي. د بشري چارو د سنجام دپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا اوچا وایي دغه خلک په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې د دوی د هوساینې او ښهوالي لپاره اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، تقریبا د 55,000 ملکیانو وضع چې د ګولان د سیمې سره نږدې بند پاتې دي مخ په زیاتېدونکې توګه خطرناکه کیږي. د اوچا نطاق جینز لاریک نوای د اردن سرحد سره نږدې 200 کیلومتره مربع سیمه د اسلامي دولت د ډلې پورې تړلې ډلې تر لاس لاندې ده. لاریک خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
We are of course very concerned about this particular group's policy of restricting freedom of movement for civilians who are trying to leave the area, and only a very limited number of civilians have been able to escape. Those who remain behind are subject to heightened hostilities.
البته موږ د دغه خاص ډلې د پالیسۍ په باره کې اندېښنه لرو چې د هغو ملکیانو په تحرک باندې محدودیتونه لګولي دي چې غواړي د دغه سیمې نه ووځي، او د دغو ملکیانو ډېر محدود شمېر وکولی شلو له دغه سیمې نه ووځي. هغه ملکیان چې په دغه سیمه کې پاتې دي د سخت مخالفت سره مخامخ دي. د مثال په ډول لاریک د راپورټونو له مخې نوای د جولای د میاشتې 20 او 23 نیټه په سیمه باندې هوایي حملې وشولې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 ملکیان پکې ووژل شلو. دی وایي د مرستو د رسولو ادارې تقریبا د 100,000 ملکیانو په باره کې چې د ګولان د لوړو سره اوسیږي اندېښنه لري، په دوامداره توګه د مخالفت سره مخامخ دي او مرستو ته لاسرسی نه لري. دا وایي ملګري ملتونه مجبور شولو چې په سوری کې د مخ په خرابېدو وضع په علت څه باندې 1 میاشت پخوا له اردن نه دغې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو کارونه وځنډوي. دا وایي هغه ګودامونه چې یو وخت د خوړو او نورو ضروري موادو نه ډک و، اوس تقریبا خالي دي.
درنو اوریدونکو، د کندز په ولایت کې بزګران شکایت کوي چې سږ کال د وچکالۍ له وجې خټکیو او نورو میوو ښه حاصلات نه دي ورکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کندز للمي خټکی د وړي په لومړۍ ورځو کې پخیږي او تر هغې وروسته د ابي ځمکو خټکی. خو سږ کال د کندز بازار ته للمي خټکی نه و راوتلي، ځکه چې کرل شوي پالیزونه یې د بارانونو له نشتوالي وچ شوي دي. دهقانان وایي چې سږ کال ابي ځمکو کې کرل شوو پالیزونو هم حاصل نه دی کړی، ځکه چې د سور په میاشت کې ګلۍ ووهله او تر هغې وروسته یې مرض وکړ. د قندوز دهقانان وایي چې مجبور دي د خپل پالیس خټکی کابل ته یوسي چې خپل شوی مصرف پوره کړي.
نوم مې محمد رسول ده، د خوجالتان پل مومن خان اوسیدونکی یم. تقریبا 12 جریبه شاوخوا خټکی کرلې وو، ګلۍ باران راغی وس مریخنا سو دغه خټکی خراب سو ټول توباد وول سیسا په وسه خو بوټي وچ سو خو شې دوی هغه وخت شروع کړی وو ته وسه پورې تقریبا په سلو کې شل فیصده اصلات به څنګه جکړی او دا اتیا فیصده سیاوای لاړی. کابل ته مې ورې وړل یو دیر زر اته دیر زر روپیې جوړې کړلې او مصرف کړې هم دواله کوي دغه اصلات یې کړی.
خټکی دلته چې موټر ورته راولو وې درو مرد کاران ورته نسو، یو موټر لپاره مثال اته نفره نه نفره لس نفره پورې بارولو باندې 3000 درې نیم زره څلور زره داسې مصرف لري. ته یو موټر اته سو منمې زر منمې پنځله سو منمې خټکی چې یو تعداد مونږ وړو دغه خټکی په یو سل اتیا روپۍ یو سل اویا شپېته خرڅېږي. دا نور خټکی چې دي زرمتي هغه په یو سل شل روپۍ یو سل دېرس روپۍ داسې نرخونه وو. دغه سږنی کال چې داسې ګلۍ وسوله دغه فت سو پالیزونه ټول ګلۍ وهل ټول وچ سو پالیزونه مرض پکې ولګېده. خټکی وانه چول بعضې بوټي وچ سو بعض خټکی ونه نیول یو خټکی نیول یو خټکی هغه کله خپل مصرف پوره کوي.
د شمال ختیځو ولایتونو خټکی د هیواد جنوبي او مرکزی ولایتونو ته وړل کیږي خو له دې پرته ګاونډي او هیوادونو ته هم صادریږي. په قندوز کې د خټکیو یو تن سوداګر وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار او د دهقانانو د زراعتي حاصلاتو پر نرخونو منفي اغیز کړی.
حزب الله د پرون ناتیر د پجال ورکه جنگونو نو لارې بند وي، یعنی کا خټکی دی پکې په لزر خرڅ ولاغه 5000 ترغله په دې شي زیات راوکاګل نو دغه تاثیرونه د جنگو خو دغه دی. یو ورځ کې تقریبا 300 یا 500 پکې به راځي، هغه یو ورځ کې یو د فشپک سوالې نامه حال بازار خرابي ټټیږي او نارضانه باندې خرڅيږي. فعلاً مارکیټ خو دغه پکې به راځي دا په کلو ناراضي سپګه ضعیف خټکی پکې باري کې سخو سیږي کې پکې به موږ اخلو د کاغذ موټر دیږي لغمان ته جنرالات یا کابل ته کېواریږي بس تجارت بارو خپل کمیشن ته نه خلځي ال تعریب په من خرڅي موږ دلته پکې به خپل 5000 سره نیم زره شپږ زره و زره هغه به په من خرڅي ټیک تخمینا اتیا من سلمنه داسې یعنی یعنی زیات وسیږي سلمنه.
د قندوز د زراعت د ترویج مدیر مجید حافظ وایي چې سکل قندوز کې تر شپږ زره هکتارو زیاته للمي او بیز مکو کې خټکی کرل شوی خو للمي خټکی و شوی او حاصل نه دی کړی.
د شروع سال ما بارندګی کافی نداشتیم قسمت خربزای للمی ما حاصلات
په قندوز کې 4340 هکتار آبی او په 2212 هکتار للمیز مکه کې خټکی کرل کیږي. د کال په لومړیو کې بارانونه نه ونو ځکه للمیز مکو کې کرل شوو پالیزونو حاصل نه دی ورکړی. دهقانان وایي چې کله یوې خوا د زراعتي فصلونو مرزونه ډیر شوي له بله پلوه د خټکیو تخمونه هم خراب شوي دي او داسې کومه اداره نشته چې تخمونه اصلاح کړي. دوی وایي چې ځکه یې پالیزونه حاصل نه ورکوي او مرزونه یې هم ډیر شوي دي. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او دا هم د یو ګرځنده جماعت د جوړېدو په اړه یو په زړه پورې رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شابه تاسو ته درواوروي.
په داسې حال کې چې د جاپان په پایتخت ټوکیو کې په 1999 هجري شمسي کال کې د اوړي د اولمپیک د لوبو لپاره چمتووالی نیول کیږي، د اے پی خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې یو جاپانی شرکت د اسلامي هیوادونو د لوبغاړو لپاره د یو مجهز ګرځنده جماعت د جوړولو په خاطر د یاسو په نوم پر یوې پروژې باندې کار پیل کړی او یو جماعت چې په امتحاني ډول یې تیار کړی و په روانه اونۍ کې په ټوکیو کې خلکو ته وښوده. دا ګرځنده جماعت چې پر یوه ټرک باندې ولاړ دی او ټرک 25 ټنه وزن لري، 515 مربع متره مساحت لري. د جماعت مخه په اټوماتیکي ډول د قبلې په لوري اوړي او دواړه خواوې په یوه خلاصیږي، سوری دو چنده پراخیږي او 50 کسان پکې په اسانۍ سره په جمع لمونځ کولی شي. توقع کیږي چې د ټوکیو د اولمپیک په لوبو کې به د افغانستان په شمول د یو ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.